ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ ضیا احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبیدالرحمن نظامانی پرون سره کتلي. د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره هم کتلي وو. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې دولس ډیموکرات او جمهوریپال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټد پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره دی د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې د روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته د مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغو پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښوولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړي دي. ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلاوره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نومونه هم شته.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. له موږ سره میلمه دی د حقوق چارو څیړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته سلامونه درنوي. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شی ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده. په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده. دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هر اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده. او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور او پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لونو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور او پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي، نو دا په دې معنا ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې افغانستان که بالخصوص دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري، که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، کچېرې مور او پلار یو سره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې، د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي، بالخصوص کچېرې دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کولت سن کې وي، د باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دای باید د مور پلار خدمت وکړي، او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د میرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په میرمنې باندې واجب نه ده، دا په میرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې میرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي، او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم کولی یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپله ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه وایم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادات په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادات چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادات چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي، او د کور کارونه ته رسیدګي وکړي، که هم په کور کې د فامیل دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره
کیه، او دا خدمت یو کیورته. بله استاد، په شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي، لخپلې انګور سره د څه چلن نه کوي لکه لخپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تمه لري چې انګور د زما خدمت وکړي، زما احترام دی وکړي. دغه تک په دې رڼا واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلندولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچېرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ور باندې، او راغلی ده، واده شوی ده، خپل خسر کړی هلته، د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښې وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري، اخلاقا او عرفا دا قبول شوی شوی مسائل دی دا باید اور سره اخلاق نه عرفن همدغه سه د مور بشان اور سره وی او د مور او توفت د مور مهربانی ورته باید ورکی دا کمای احساس نکي او انګور چې زمه د مور نه لری شوی او موږ ته د مور مهربانی راته نشته کلار ته هم همدغه سه تر ډیره لیدل شوی چې خسرانو باندې د انګور ډیره ګرانه ای او د انګور ډیره قدر کوي ډیر مهربانه ور باندې خو بیا هم دا خسر لپاره دا انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري ورته ځکه کله چې عقد نکای ور سره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلان کمای اور نکی داسې احساس ونکي دا انګور چې زه د مور پلان لري شما دلته غیر مهربانه غیر اخلاقی یا مثلا د زشت رفتار را سره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نکي عرفن اخلاق او شریعتا دا واجب ده د خواخ خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي دغسې هغه ځوانانو دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډېر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې د کورنیو په اخلاقو باندې د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي که چېرې یوه خواښې باسواده وي یو خسر باسواده وي هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دوی ته راغلی ده زما د زوی ژوند دی جوړ کړی دوی ته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده بل فقر اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي دریم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي بیا
بله استاد راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق هدا کوي هغه خپل کورنۍ تربیه پورې تر ډیره پورې اړه لري خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري دغه سې کسانو په هکله تاسو څه وایئ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې
دقیقا خواف خسر او استادان دا هغه دوا قشر دی چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواف خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشانو باندې بیا حق لري یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو دته دغه خواښې خسرې د مور و پلار حیثیت پیدا کوي او د مور و پلار ځای لري ورته ځکه دا یې معنوي مور و پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور و پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسرې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او د واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسائل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي دا مسائل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل شاته په عقد نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسرې تا ته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی او حقوق یې ورته ادا کړي همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپلو خویندو وروڼو ته احترام لري درناوی لري دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی ولري دا زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته دده خینی دی یا مثلا اوخی دی هغه خوینده اونه ویل کی او که خواخی خسری دی هغه مانوی مورپلار ویل کی نو هغه سترانوی چه خپل فامیل تای که داره سترانوی باید ده خپل خسر فامیل تای همو کی
که دی تاسو خپل دستر گولی دلی حال تراسو پا افغانستان که چوم را دی خواخی خسر حق هغه که دین گور لخوایی یا دی زوم لخوایی پا پام کنی ول کی گی چوم را ارزخت ورکول کی گی
زمان یو سلسله عرف و عادات دی چه هغه منفی تاثیرات لری پا گت جوان بانده دغه عرف و عادات یا خود بلکل لمنزل آشی او یا پا مصبت تگلوری بانده دغه عرف و عادات بوت لنشی تسو کورانه جوان متاثر نکی پا کورانی جوان بانده منفی اغیزه و نکی نو عوامل لری متاسفانه پا افغانستان که دا چه دا انگور او دا خواخی دا خسر ترمنز یا دا زوم او دا خواخی دا خسر ترمنز خور عوابط تامین ندی یا گت جوان پا بهترین شکل بانده تامین نده نو دا عوامل لری او دا عوامل باید لمن زلاک چیزه که منگا مستقیما که عامل سر مبارزه او که دا با تاثیر لرون که نوی اما کشور عوامل او بانده منگا تمرکز او که او عوامل لمن زلیسو نو منگا دا عامل پا حقیقت کشید منفی عقیزه لری دا با لمن زلوری نو کورانه جگره پا افغانستان که لزگونه کلونه جگره دا لیوی خواه چه منفی تاثیرات لرل پا ذهنتون او بانده پا روان بانده پا روانی حالات بانده دا لیوی خواه لبل خواه اقتصادی فقر منستر اول اخلاقی فقر منستر اول همدارنگا شرعی پوه فقر منستر اول زکر دا مسائل طول پا شریعت که هم تسریشی دی او زمونگا شریعت لده مسائل نلره نده کورانه جوانده پا بهترین شکل بانده تعریف کرده گرد جوانده پا بهترین شکل بانده شریعت زمونگا تعریف کرده او دا هرچا حقوق او دا هرچا زای تعریف کرده دا هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی که هغه واخه خسر دی که هغه زوم ده انگور ده د ټول حقوق او غزاینه تعریف کړی دی او روخانه کړی دی نو افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې اخلاقی فقر دته او هم اقتصادی فقر شته ده اوس خلک ورسره لاس و پنجه دی همدارنګ دا په کورنۍ ژوند باندې ډېر منفي اغیز لري کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زه نه ملامتوم چې دوی بته خراب ذهنیت لري آفرین دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بلې استاد که دې ته راسو چې خواښي خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند که د زوم لخوا وي که د انګور لخوا وي ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یاستئ
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي د اولاد لپاره وقف کوي یو انسان کولی شي چې هېڅ واده ونه کړي خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي په سفر باندې تېر کړي یعنی کولی شي اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کېږي او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند خپلې ټولې خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند دې وقف کړه خپله ځواني تېره کړه او خپله انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی هېڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړي کړی وي. همدغه چې خوخ خو سره چې کله چې یو مور پلار خپل لور یو زوم ته ورکوي او الکته په عقد نکاح کې ورکوي او دغه لور چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لور روزلې ده او لویه کړې ده او بل اخره دا ورکوي بل چا ته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي هلته د بل چا فامیل جوړوي. نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي باید چې دغه خواخ خسر مې زما ګډ ژوند جوړ کړي، زما فامیلي ژوند جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواخ خسر ته. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کیږي، په دې مسایلو باندې بحث کیږي او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپله خواهی کیږي خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواهې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری دی، زمونږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری دی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو گناهونو نه یو د هغو گناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور و پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړې ده، هر هغه اولاد هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیرونکی عبدالعظیم صفای، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Shweta Zaman, Shweta Ashna.